السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې 15 نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 2 بجو په خبرونه کې مو هرکلی کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو سره سره دوه هفتوار پروګرامونه مشال آنلاین او روښانه مستقبل لرو. خو اول خبرونه له شاهین بنیرین اورو.
سلام شهرون بیره دی وخت مهم خبرونه په کوټه کې داغه دوه ماشومان له جسدونو سره د بلوچانو احتجاج دوام لري چې په تربت کې په 14 کې وجل شوې دي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت په خپلو پالیسیو کې ناکامه شوې ده او د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. د خبرونو تفصیل په کوټه کې دغه دوه ماشومان له جسدونو سره د بلوچستان احتجاج دوام لري چې د اکتوبر په 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوې دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي پر کورې راکټ پریوتی چې پکې دوه ماشومان مړه او یو بل ټپي شوې دي. د 14 پر ضد د وجل شو ماشومان خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج کړی وو، خو هلته له چارواکو سره د خبرو تر ناکامۍ وروسته یې دغه مړی کوټې ته راوړي او د اکتوبر له 14 راهیسې د وزیر اعلی دفتر ته پرتون کې لاره د احتجاج په توګه خیدی. دا بلوچستان حکومت ویان لیاقت شاوانی ویری دی چې د صوبې وزیر اعلی له پیښې خبر دی او ډیر ضربا د مظاهره چانو سره وویني او غوښتنې به واوري. د حکومتي چارواکو او ماموزیو د قومي مشرانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پاتې شوې دي. د ماموزیو قومي مشران وایي په پیښور کې پرون مازیګر د ورګزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره خبرې وکړې خو اوس نتیجه ورنه کړه او اوس به خپل احتجاج له دوام ورکوي. دوی د تیر ګل ورځ راهیسې د پیښور پریس کلب په ناستې او په سیمه کې د امنیت او دغلته د بنیادی اسانتیاو ورکولو لپاره له حکومت غوښتنه کوي. د مظاهره چانو یو مشر سید خان ورغزی په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل،
فرست پرایورټی زمونږ امن دی. چا په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال په مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وته ویلی شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کیدو په هغه کې نه جی او سی وو، نه کور کمانډر وو، نه ای جی ایف سی وو.
بلخوا د پاکستان حکومت وایي چې په ټولو قبایلي ضلعو کې د بیا رغونې او پرمختیایي چارو پروژو له دوام ورکړې او پوځ د امنیت ټینګولو لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت په خپلو پالیسیو کې ناکامه شوې ده. نوموړي په پیښور کې د مفتي محمود کانفرنس په نوم جلسې ته وینا کوله. هغه زیاته کړه چې د پاکستان جمهوریت تحریک له لارې به د وزیر اعظم عمران خان د حکومت د ختمېدو پورې خپلو هڅو له دوام ورکوي. پرونی جلسې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي په خپل وینا کې د افغان طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې د افغانستان د ملي بیرغ درناوی وکړي او د حالاتو د سمولو لپاره یو لویه جرګه راوبلي. په دغه کانفرنس کې د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د مسلم لیگ نون ګوند صوبایي مشرانو هم ګډون وکړ. د پاکستان هوایي شرکت پی آی اے کابل تخپل پروازونه ځنډولي دي. پی آی اے دغه فیصله وجه د دې په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. د فیصله لاغې وروسته مخې ته راغلی چې د طالبانو حکومت پی آی اے ته د ټیکټ بیا هغه عمره د ایښودو امر کړی وو څومره چې د اګست میاشت کې د پخوانی افغان حکومت د ختمېدو وړاندې وو. اوس مهال پی آی اے یوازې نړیوال هوایي شرکت دی چې له کابله چارټرډ پروازونه کوي. د پی آی اے ویان د اکتوبر په 14 ویلي چې دوی کابل ته خپل پروازونه د چارواکو لخوا د دوی په چارو کې د لاسوهنې له وجې ځنډولې دي. او ترکیه وایي چمتو ده چې له طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په قابو کولو کې مرسته وکړي خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو وروسته کړې ده. نوموړي خبریالانو ته وویل چې له طالبانو سره په خبرو کې ښکېلتیا داسې نه ده چې ګنې دوی د دغه سخت دریزه ډلې حکومت جایز وګڼي. طالبان په کابل د واکمنېدونو وروسته اوس هڅه کوي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت پیژندلو سره مشروعیت ترلاسه کړي. دا د دې وخت خبره.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنیری درته وړاندې کړل. اوس ورزو خپل لومړی رپورټ تا. د بلوچستان په هوشاب سیمه کې په یو چاودنه کې د وژل شو دوو ماشومانو د خپلوانو احتجاج لا هم دوام لري. دوی دغه ماشومانو مړی کوټې ته راوړي او هلته د اعلی وزیر دفتر ته پتلون کې لوی لار کې پرلت پیل کړی دی. دغه ماشومان د اکتوبر په 10مه په یو چاودنه کې وژل شو. د خوې کورنۍ غوښتنه لري چې په پیښه کې ککړو تنانو ته سزا ورکړل شي او د دوی په کورونو د راکټي بریدونه ودرول شي. بلخوا حکومت د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. نور حال لکوټه نه د مشال ریډیو خبريال ایوب ترين په دې رپورت کې راکوي چې د احتجاج کوونکو په اواز پیلېږي.
د پرلت په کوټه کې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور پتلون کې لوی لار کې د تربت خوشاب هغه کسان لخوانن هم روان دي. د چا چې دوه ماشومان د اکتوبر په 10مه نیټه په 14 کې وژل شوی وو. د دې پرلت زیاتر برخوال تور پوری کوي چې 14 د سردي عسکرو د راکټ یا توغندې له عمله سوی ده.
می یی مانګو غا هماره سر ظلم بند کرو. هم بلوچستان یې بلوچستان رہنے کا هماره
د دې ماشومان یو خپل وای چې موږ نور څه نه غواړو. یوازې موږ د خپل سره تحفظ غواړو. موږ بلوچستان او په پاکستان کې د اوسېدو حق لرو. ولې موږ مجبور کوي او موږ چیرې ولارسو؟ اوس موږ دلته د انصاف غوښتلو په خاطر ناست یو. د دې پرلت برخوالو خبرداري ورکړې دي چې تر څو د دې غوښتنې نه وي منل شوی تر هغه وخت پورې به دوی دلته خپل احتجاج روان وساتي. په دې ترڅ کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی ویل دي چې د صوبې اعلی وزیر جام کمل خان د تربت ته پیش نوټس اخیستی دي او ډیر ژر به صوبایي حکومت د دوی غوښتنې واوري.
سی ایم صاحب نے نوٹس لیا ہے، ہمارے کمشنر صاحب اب ان سے ملنے جا رہے ہیں، ہمارے ہوم منسٹری ان سے انگیج ہوں گے، جو ان کے ڈیمانڈز ہم سنیں گے اور انصاف کا بول بالا رہے گا، انشاءاللہ ہم انصاف ہوگا تو ان کے ہم ڈیمانڈ
د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی وی چې اعلی وزیر جام کمل خان د پیش نوټس اخیستی دي او کمشنر به ډیر ژر د دوی سره وویني. دغه ډول د کورنۍ چارو وزارت هم د دوی سره په تماس کې دي ځکه چې حکومت د دوی غوښتنو اوریدلو او واورولو ته تیار دی. د نوموړي په وینا چې د غزمن کورنۍ سره به انصاف کیږي او حکومت غواړي چې په راتلونکي دغه ډول ناوړه پیښه نشي رامنځته. که څه هم تر دمګړي پورې د سرحدي عسکرو لخوا د پیښې په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو هم د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی او ویلي دي چې د کوټ ضلع چارواکي به د پرلت برخوالو سره نن ویني چې دغه احتجاج زر تر زره ختم شي. د دونې ورده چې د اکتوبر په 10مه نیټه د کوچ څخه 215 کیلومتره لرې و ختیځ لور ته د بلوچستان د تربت په شاب سیمه کې په یو کور کې 14 سوی وه، چې له امله دوه ماشومان خور او ورور وژل شوي او یو بل ټپي سوی دی، څوک چې اوس هم په روغتون کې داخل دی. د دې چاودنې په ضد د وژل شوو ماشومانو خپلوانو لومړی په تربت کې احتجاج وکړی او غوښتنه یې کړې وه چې د دغه ډول ناوړو پیښو د مخنیوي لپاره د حکومت ګامونه پورته کړي، خو هلته د ضلع چارواکو سره د خبرو د ناکامۍ وروسته دغه مړی و کوټې ته راوړی دی او نن درېیمه ورځ ده چې د اعلی وزیر د ودانۍ په لور تلونکي لویه لاره کې مړی شي او خپل پرلتې روان ساتلی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې په احتجاج ناست ماموزو مشرانو او حکومت ترمنځ مذاکرات ناکام شوي دي. دوی د اکتوبر په 14مه په پیښور کې د اورګزو د ضلع انتظامی لمشر او د پولیسو مشرانو سره ولیدل، خو د زیاتره غوښتنو نه منل کېدو له وجې خپل احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی شپږویشت غوښتنې لري چې پکې د سیمې امنیت ټینګ ساتل، د لادرکو کسانو معلومات کول، د پوځي عملیاتو پر مهال د ړنګو شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره مالی مرستې ترلاسه کول او د سکولونو جوړولو په شمول ځینې نورې غوښتنې هم شامل دي. د احتجاج مشران وایي که غوښتنې ونه منل شوې نو مجبور دي چې اسلام آباد ته ورشي. نور تفصیل له پیښوره طارق اورگزی راکوي.
په پیښور کې د زیارت په مازیګر د اورګزو ضلع له انتظامی او پولیسو سره شوي مذاکرات تر ناکامه کېدو وروسته د ماموزو قومي اتحاد مشرانو خپل احتجاج ته دوام ورکړی. د یاد تنظیم یو مشر سید خان اورگزی مشال لوډیو ته ویلي دا مذاکرات پرون د دوی 15 کسیزه کمیټه له ډپټي کمشنر محمد خالد او ځایي پولیسو مشر نثار احمد خان سره د پیښور په کمشنر هاوس کې کړي چې بې نتیجه ختم شوي. سید خان اورگزی زیاتوي که څه هم په مذاکراتو کې هغه ټولې غوښتنې ورسره منلې چې د هغوی تر اختیار لاندې ول، خو د سیمې امنیت بحالول، بې درکه تنان ورته پیدا کول، هدفي وژنو مخه نیستل او داسې نورې غوښتنې په ورپوره کولو لا هم مثبت جواب ورته نه دی ملو شوی.
فرست پرایورټی زمونږ امن دی، چې په علاقې کې امن نه وي نو زمونږ ټول ډیولپمنټ کارونه چې کم دي دا د نش برابر دي. نو مونږ فی الحال مذاکرات چې کم دي دا د ناکام ښکار دا وته ویل شو چې هغه کوم خلکو سره زمونږ صحیح مذاکرات کیدو، په هغه کې نه جی او سی وو، نه کور کمانډر وو، نه ای جی ایف سی وو. نو په کار دا دی چې مونږ خپل هغه سره میټینګ وکړو، فرلت به تر هغه پورې جاری وي چې دغه خلکو نه مونږ مطمئن شوي. نو
په پېښور کې له پیر ورځې د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان د ماموزو اولس احتجاجي پرلت هغلته د پریس کلب ودانې مخې ته وهلې او وایي تر څو چې غوښتنې ونه منل شي خپل احتجاج نه ختموي. یا تنظیم پرون د شپږشتو غوښتنو فهرست حکومتي چارواکو ته وړاندې کړی چې پکې تر ټولو لوی او مهمو غوښتنو لا هم کړکېچ موجود دی. موږ په دغه اړه د ضلع انتظامی مشر محمد خالد سره د رابطې کوشش وکړو خو ناکام شو او نه ته د پولیسو کوم دریز مخې ته راغلو. خو البته دومره ده چې پوز د احتجاج کوونکو ځینې مشران د جمعې پر ورځ پر پاتو غوښتنو د خبرو لپاره کوهاټ ته بللي. د ماموزو قومي اتحاد مشر بلال الدین اورکزی وایي که پوز مطمئن کړل نو خپل کورنو ته به واپس لاړ شي، ګنی خپل احتجاج سرخار اسلام آباد ته د غزولو اراده لري.
کوهاټ کې یو سی صاحب سره میټینګ اخلوځ د پاره کې د اورکزی کمانډنت ڈی پی او ڈی سی او شمول مو د قوم مشران د ټولو ته انویټیشن وکړ. نو ستاسو مو میټینګ کیږي هلته به موږ ګورو چې هغه مو څنګه مطمئن کوي او څرنګه په امن او امان کې د خپل رول لوبوي، د خلکو ته به څنګه امن او امان ملويږي.
ما موضوع د بر اورکزو په حدودو کې راځي چیرته کې په 2010 کال د وسلوال طالبانو پر ضد پوځي عملیات تر شروع کېدو پس د هغه سیمو خلکو خپل کورونه پرېښودلې او اوس هغوی د ملک په مختلفو ځایونو کې میشت دي. که څه هم په 2013 کال کې عملیات تر مکمل کېدو پس 600 خاندانونه واپس خپل کورونو ته ورغلي، خو هغلته د صحت او تعلیم بنیادي سهولتونو د نشتوالي ترڅنګ ناامنۍ او داسې نور ورپېښو مسلو ورغلي خلک بیرته کډوالۍ ته مجبور کړي. طارق اورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تیر ماسخوتن په پیښور کې مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن، د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی، د کامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو، د مسلم لیگ نون د خیبر پښتونخوا ویان اختیار ولی ترڅنګ د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند ځینو نورو مشرانو او سیاستوالو د هیواد د داخلي او سیاسي مسلو ترڅنګ د افغانستان په حالاتو ویناګانې وکړې. په خپلو خبرو کې مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت پالیسۍ ناکام او بللې او د پاکستان جمهوریت تحریک د سره سم یې پوځي اسټابلیشمنت د عمران خان د حکومت پر راوستو یو ځل بیا تورن کړ. دا غو تورونه دي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت یې ردوي. نور تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
د مفتی محمود کانفرنس په نوم د جمعیت علماء اسلام یوې لوی جلسې ته په وینا کې د یاد ګوند او د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د وزیر اعظم عمران خان د حکومت خارجه او اقتصادي پالیسۍ ناکامه وبللې او د پی ڈی ایم دریزی بیا تکرار کړو چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتو کې د ټګۍ د لارې واک ترلاسه کړي او د حکومت د رانسکورولو پورې به دوی خپل مبارزه جاری ساتي. مولانا فضل الرحمن زیاته کړه،
میں اسٹیبلشمنٹ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پتہ نہیں تم کس امید سے اس کو لائے تھے، تم نے کس امید پر اس کے لیے دھاندلیاں کی.
ز اسٹیبلشمنٹ ته هم ویل غواړم چې معلومه نه ده چې تاسو دا حکومت په کوم امید سره راوسته دی دي او په کوم امید مو د دل لپاره ټګي کړی ده. مونږ داسې حکومت نه تسلیمو. ټول سیاسي قوتونه به په شریکه مخ په وړاندې دي. د جمهوریت په شکل کې دا امریت مونږ ته قبول نه دي.
امریت بصورت جمهوریت یہ ہمیں قبول نہیں ہے.
مفتی محمود کانفرنس ته د پاکستان مسلم لیگ نون، پښتونخوا ملی عوامي ګوند، قومی وطنګون او په پاکستان جمهوریت تحریک کې د شاملو نورو ګوندونو مشران او سیاستوال هم رابلل شوي وو او د جمعیت علماء اسلام د سیاستوالو ترڅنګ د دغه نورو ګوندونو مشرانو د مفتی محمود جمهوری دینی او په پاکستان کې د آئین د واکمنۍ خدماتو ته د عقیدت پیرزوونې وړاندې کړې. په غونډه کې سیاستوالو د سیمې او په خصوصي توګه د افغانستان په حالات هم خبرې وکړې. د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی په طالبانو غږ وکړو چې د افغانستان د آئین او د افغانستان د بیرغ احترام دی وکړي او د دغه هیواد د حالاتو سمولو لپاره دی لویه جرګه راوبلی.
افغانستان
مسله د افغانستان استقلال دی افغانستان خپل جندای د افغانستان په د هر شوا د افغانستان د ولسی دې ته د چپای چکېږو چې جنگ ختم برادر صاحب لوی جرګه راوغواړي مولانا فضل مروان هم دروغ واړي چې افغانستان کې مستقل جنگونه بند کو زموږ د عقل امتحان دی موږ به کوشش کوو څلوېښت کاله موږ وژلي یو نور موږ د جنگ توان نه لرو
د قومي وطنګون مشر آفتاب احمد خان شیرپا وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک د سوری لاندې به دوی په پاکستان کې د آئین د بالادستۍ لپاره خپل مبارزه جاری ساتي
د پی ڈی ایم د جنډې لاندې د ملک د آئین جمهوریت لپاره جدوجہد کاو چې یو حکمران بغیر جمهوری طریقے سرا برسر اقتدار راشی چه آغا دا عوامو پا ووٹ باندی نی راغلے آغا چا پا زور روستی نا آغا حکمران کلم دا غریبانانو دا دی عوامو خیر خوانی شکے دے
خدا پاکستان تحریک انصاف مشرانو دا 2013 پا عامو ٹھاکنو کی دا ٹگئی تورونا پا بیا بیا رد کری دی او تر دې وړاندې د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR هم د 2013 په عامو ټاکنو کې د لاسوهنی تورونه بې ځایه بللي وو ولام غوس مشال ریډیو پېښور
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو په کراچۍ کې د ترهګرې ضد یو عدالت پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړي محسن داوډ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولي عدالت حکم د اکتوبر په 14 د غورزنګ د یو مشر او قومي اسمبلۍ د غړي علي وزیر د مقدمې اورېدنې په وخت جاري کړي بلخوا د غورزنګ مشران وایي خپلې سوله ییزې مبارزې ته به دوام ورکوي عدالت پی ټی ایم مشران په داسې حال کې مفروران ګرځولي چې د پاکستان وزیر اعظم د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو خبره کړې نور معلومات له شاهین بنیری نورو
د کراچۍ په زندان کې د ترهګرې ضد یو عدالت د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین د قومي اسمبلۍ غړي او قومي جمهوري ګوند مشر محسن داوړ او د غورزنګ دوه نور مخکخان مفروران ګرځولي دي په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د قومي اسمبلۍ د نیول شوي غړي علي وزیر وکیل قادر خان وویل چې دا ټول کسان د کال 2000 د دسمبر په شپږمه د کراچۍ په سوراب ګوټ کې د غورزنګ په یو ولسی غونډه کې د ریاست پر ضد په سرګندولو تورن شوي وو خو هغوی دغه تورونه رد کړي دي نوموړي د عدالت د وروستۍ پریکړې په اړه زیاته کړه
هغه کې دا مخروران ډکلیر شو د عدالت ته طرفه نو هغه د پاره بیا عدالت هغه کوي چې بھائی د دیو پته ولګوي د دیو کو څه جایدادي هغه ضبط کوي کنه نو هغه بیا پولیس خپل یو رپورٹ ورکړي چې بھائی د دې سړی دا 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 جایداد دلته په دې ځای کې پروت دی نو عدالت دا و کی چې هغه حکم وکړي چې بھائی دا جایداد ضبط کوي او اوس نن سبا دا چل نوې شروع شوی چې شناختی کارت ورل بلاک کی او بیا دا هغه دایمي وارنټ سفرېټ شو دي پرون دا کاروایی وشوه اوس درویشتم تاریخ باندې به د خیره فرد جرم پہ آئے چی داغه نه پس بیا په بل تاریخ باندې گواه راځي او بیا به کیسه دی
بلخوا د محسن داول په مشرۍ قومي جمهوریت غورزنګ د عدالت په پریکړه خپل خواشینی سرګند کړي او خپل مبارزه ته د دوام ورکولو جمعنه کړي دا د ګوند یو مرکزی مشر عبدالله ننګیال وایي چې ستونزه دا ده چې حکومت د وسلوالو ډلو سره د مذاکراتو خبرې کوي خو چې کوم خلک د اساسي قانون په چوکاټ دننه خپل حقونه غواړي نو هغوی بیا د غدار په نامه بولي
یو طرف ته پاکستان وزیر اعظم او آرمی چیف او ڈی جی ایس پی آر او ټول په ډېر په سرګرتیا او ډېر په زړورتیا باندې د طالبانو ته او ټولو عسکري ډلو ته د مذاکراتو بلنه ورکوي او هغه د ګنا ثابتولو او د ملک وفادار ثابتولو کوشش کوي او بل طرف ته د پر امن مبارزې چې موږ له درې نیمو کالو شروع کړی دا او موږ تر اوسه پورې یو غملم نه ده ماته کړې خو بدبختانه موږ په دې ریاست کې د غدار پتوګا یا د ریاست مخالف پتوګا ماری پکې رو مداخله ډېر د افسوس خبره ده
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په دې ورستو کې ویلي چې کچري طالبان تسلیم شي او د هیواد اساسي قانون ومني نو مذاکرات ورسره کیدی شي په دغه اړه په اسلام آباد کې د سیاسي چارو شنون کې قریش خټک وای چې تر اوسه په دغه اړه کوم واضح ریاستي پالیسی نشته چې د ریاست دوست کوم دی او دښمن کوم.
زه ګڼم دا چې دلته کوم د واضح پالیسی او ډایرکشن نشته دی چې د ریاست چې دی دوستان څوک دي او د ریاست دښمنان څوک دي. که تاسو د بلوچستان حالات ته وګورئ هغه هم د دې قسمه ړندو پالیسیونو د وجه نه چې دی خراب دي. په سند کې چې دی خلک لګیا دي هغه بې درکه کېږي. دغه شان د خیبر پښتونخوا او پنجاب کې چې دی کوم حالات روان دي هغه هم ښه نه دي. نو ماته داسې لګي چې دا پالیسیانې واضح نه کړی شوي د ریاست د طرفه د ریاست د ادارو د طرفه. نو دا د خلکو په ضد روان دي او د خلکو په ضد باندې ریاستونه نشي چلېدلی.
دا یادونه وردا چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مرکزی مشر او د قومي اسمبلی غړی علي وزیر تیر کال د دسمبر په 14مه په پیښور کې پولیسو نیولې وو او بیا یې کراچۍ ته منتقل کړی وو. نوموړی لاغي مودي رئیس په زندان کې دی او د ضمانت درخواستونه رد شوي دي. خو د وزیر یو بل وکیل صلاح الدین ګنڈاپور د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست کړي چې وزیر دې خوش کړل شي.
په تورخم دروازه لګول شو مختلفو محدودیتونو لامل آلته کارکونکو مزدوران واړه کاروباریان او افغان مسافر متاثر شوي. دغه کسان وایي چې په کار د آلته نور نرمي پیدا کړل شي. د تورخم امیګریشن چارواکي وایي تر اوسه آلته محدودیتونه برقرار دي خو یوازې افغان زده کوونکي امرجنسي ناروغان او مسلکي لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته ورداخل شي. فرهاد شینواری اورو.
په تورخم کې کارکونکو مزدوران سوداګر او کسٹم کلیرنګ ایجنټان وایي هلته لګول شو سفري محدودیتونو لوجه د دوی ورځینه ژوند ډیر متاثر شوی او په دې لار د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي مسافر هم د تیرو 15 میاشتو راهیسې د سختو مشکلاتو سره مخ دي. په تورخم کې د مزدورانو د اتحادیې مشر فرمان الله شینواره مشال ریډیو ته وایي
دلته خزمونګه شمکم لیبر د مزدوران د 4000 زمو سره رجستري مزدوران دي خو دغه شمیره ډیره زیاته لوړه. موټرو ډرایوران دکانداران دلته بازار کې ناس دکانداران د سره 55000 امبل کې کورونا او زیانونه او تاوانونه رسیدلې دي.
عبدالسلام شینوار وای چې ډېر په وړه کې شبای خوراکي توکي افغانستان ته وړل او له هغه اړخ نه به هم سلګ ډېر سامانونه راوړل او په دې کې به شورته څومره ګټه تر لاسه شوه پاغي به خپل کور ساتلو خو وس د دې کاروبار څخه هم محروم شو.
بزما دې مخه مطلب پاپن وړ پاپن به ما په لو خرڅ کړم. محمد ځان سره یې انرژي کاټن را وخیشته یا څو لوټې دلته خرڅ کې 1500 روپۍ به پاتې شي. بس هغه بچو سات په ډیرو اوس کدی پاپن لا یا بسکټ لا یا ګولې لا سمګلینګ نوم ورکې. نو دینه بالکل سمګلینګ نوم نه ورکې ځکه چې په بونډرۍ باندې په دنیا کې حقوق چې کوم د بونډرۍ خلکو دي الز مال راکړی شي. موږ ټول سامان قانوني دی. تقریبا د 2000 نه 3000 پورې دا شا ګنډې والا چې کوم خپل خوله وباس او په شا ګنډ باندې د مخ خص شوي سیاغه مخ خص شای راوړي. دا تقریبا بس داسې خلک هم وبکې ماشومان هم یتیمان هم کې لاګیا دي. واړه واړه یتیمانان دي. تاسو خپل لې نه یلته پلار یې نشته په کور کې واحد کپیلی. بس 1500 مو غټي څوک 1000 مو غټي څوک 1200 مو غټي څوک 900 مو غټي. بس دا روټین دی تقریبا د 1500 نه لاندې.
یو افغان وګړی محمد سعید وای چې څو وخت مخکې د کوټې پلار پاکستان ته را داخل شوی او اوس غواړي چې افغانستان ته د تورخم للارې ستون شي خو سفري محدودیتونو لوجې څوک نه پرېږدي.
په کوټه چمن راغلی او اسلام آباد کې ومه او دسه یو مشهونی مشکیږي. ټول نه غټ مشکل هم دا ده چې موږ خپل بیرته نه پرېږدي چې لاړ شو وطن ته. اوس او دا تذکری را سره دی او بعضی پاسپورټ هم سره دی. پاسپورټ والا نه پرېږدي. بعضی خلکو سره پاسپورټ شته او پاسپورټ والا نه پرېږدي.
په پاکستان کې د کورونا د کنټرول او سار اداري NCOC لخوا د مې 15 نیټې نه په تورخم لګول شو سفري محدودیتونو لاندې افغان وګړي نشي کولای چې پاکستان ته داخل شي او د اگست په 15مه نیټه په کابل د طالبانو د واکمنېدو وروسته په دې پوله نور هم سختي جوړه شوه او افغان وګړو لپاره د ویزې سره سره په کابل کې د پاکستاني سفارتخانه لخوا د یو ګیټ پاس جوړولو شرط هم کې خودل شو. خو په دې دی ورستو کې ویزا او ګټ پاس لرونکو افغان وګړي هم په تورخم نه راپری خودل کیږي. دغه د تورخم دروازه د عام افغان وګړو لپاره تړلې پرته ده، خو یوازې هغه زده کوونکي چې په پاکستانی تعلیمي ادارو کې لمخ کې نه داخل دي، یوازې هغوی او ایمرجنسی ناروغانو او لوبغاړو ته اجازه ورکوي چې پاکستان ته داخل شي. د سپتمبر په 9 د پاکستان وزیر اعظم عمران خان امر کړی چې کوم افغان وګړي د پاکستان ویزه لري باید هغوی لپاره په تورخم پاکستان ته دور داخلېدو بندوبست وکړی شي، خو په دې لا تر اوسه عمل نه دی شوی. او په تورخم کې د ایمیګریشن چارواکي وایي چې تر اوسه په دې اړه ورته څه نوټیفیکیشن نه دی ترلاسه شوی او لا هم سفري محدودیتونه برقرار دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. نن د لاس وینځلو نړیواله ورځ تر دغه سرلیک راتلونکي مو په خپل لاس کې دی. راځي چې یو ځای پر مخ لاړ شو، لاندې منزل کیږي. د لاس وینځلو نړیواله ورځ له 2003 کال راهیسې منزل کیږي، خو د دغه ورځې ارزښت د کورونا وایرس جهانی وبا له وجې نور هم زیات شوی. له کورونا وایرس د ځان ژغورلو لپاره د نورو لارو چارو ترڅنګ یوه ساده لار د لاسونو وینځل دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابونو وینځئ، مخ پوزې خولې سترګو ته لاسونه مه وړئ. زمونږ همکار ګل ایاس په پېښور کې ډاکټر یوسف زئی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د لاس وینځلو ارزښت څومره دی.
لاس وینځل دا شروع نه ډاکټرانو یو دغه دی ریسرچ دا ویلي چې لاس وینځلو سره ډېر زیاتې بیماریانو کې کمی راځي. په دسمبر 2019 کې چې کله کووډ وبا راغله، نو هغې کې د لاس وینځلو اهمیت ډېر زیات اجاګر شو، ډېر زیات ښکاره شو. مونږ تقریبا یو ټوله دنیا کې دا شو چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل او لاس پراپر وینځل. داسې طریقې سره چې سوره جراثیم وي، تاسو لاس په فرنټ باندې، په بیک باندې، په ګوتو کې، په نوکونو په منځ کې، هغه ټول ختم شي. تاسو ته به ډېر حیرانګي کېږي چې کله نه کووډ وبا شروع شوی ده او خلکو لاس وینځل شروع کړی دي، نو چې کم فیکل اورل ڈیزیز یعنی مونږ چې کوم چا ته د معدي بيماريانه وایو، د خېټې بيماريانه، د ستونه پیچش، دا هم کم شوی دي. ولې چې خلکو سماجی فاصله زیاته کړې ده، لاس وینځل شروع کړی دي، لاسونو د خلکو صفائی یو بل سره صفار یا خو لاسونه ملاوی نه او که ملاوی نه دو دواړو لاسونه صفائی. نو چې کم هغه مرضونه چې ګنده اوبو سره، ګنده خوراک سره، یو خولې ته ځي او لاسونو کې چې کم جراثیم وي هغه خولې سره ولګي او خېټې بیماریا مې جوړې، هغه هم کم شوي. نو د دې سیز باندې نور هیڅ ریسرچ ضرورت هم نه ښکاري. دا دوره ځان له دوره غټ ایویډنس دی چې لاس وینځل او پراپرلی وینځل څومره ضروري دي صحت لپاره.
په دې کې ډاکټر یاسر صاحب لږ دا هم وایي چې د لاس وینځلو طریقه صحیح سسمه طریقه څه ده؟
موږ دا پریکټیس دی چې کله هم ګنده شي ته لاس ولګو نو هغې نه پس لاس وینځل پکار دي. فرض کړه زه د کور نه بهر اوسم، ډرایوینګ وکړم، کور ته چې واپس لاړ شم، نو زه ټول نه مخکې لاس وینځم. که زه خوراک کول غواړم، نو خوراک نه مخکې او خوراک نه پس دواړه پیرې لاس وینځل ضروري دي. او سهار چې موږ پاسو نو ناشتې نه مخکې لاس وینځو. نو داسې دا انسان خپل ججمنټ دی چې هغې لاسونه که سوسیس کې استعمال کړل، څه کار کې استعمال کړل، نو هغې نه پس لاس وینځل ښه خبره ده. دویم دا چې 20 سیکنډ پورې لاس وینځل ضروري دي. ډېر شارټ ډیوریشن نه دی پکار چې بس فور لکه بس لاسونه دې لمده کړل نو لاسونه وینځل شو. داسې نه ده. دریم دا ده چې صابون باندې صابون یا هینډ واش او صابون چې د لاس هغه ټولو حصو ته، د ګوتې منځ ته، د نوکونو په منځ کې، مخ کې، روستو، ټولو حصو ته برابر ولګي او بیا وینځل شي، نو دې ده پراپر لاس وینځل.
خلکو کې پوهاوی څومره دی ډاکټر یاسر صاحب که موږ ګورو د لاس د وینځلو په اړه؟
ماته داسې لګي چې څنګه څنګه خلکو د وبا خوف ختمیږي، د لاس وینځلو فریکوینسي هم کمی. مونږ ته کله هم چې کله 2020 کې دغه راغل، نو سینیټایزرز او هینډ واشز دا به هر چېرته پراته وو، پبلک ټوایلټس کې به پراته وو، کورونو کې به پراته وو. اوس ما دا کتل شروع کړي چې هغه پبلک ټوایلټس یونیورسټو کې، دفترو کې چې مخکې به صابون پکې پروت وو، اسپتالو کې ون، هغه اوس اکثر نه. نو ماته داسې لګي چې د دې اهمیت خلکو په ذهنونو کې ورځ تر ورځې کمی وي. حالانکه داسې بالکل نه ده. پاکستان غوندې ملک یو داسې ملک دی چې ګرمي ډېره اوږدوي او هلته کولرا، ډایریا، خېټې بیماری ډېرې زیات. هغې کې پرایمري ټولو نه امپورټنټ شی چې دی هغه
صحیح طریقے سے اللہ.
ڈاکٹر یاسر صاحب یو آخری پختنا ستاسو پیغام بس سی د دې ورس په مناسبت معنی
زمون په اسلام کې د صفائی نصف ایمان دی. نیم ایمان هي سچ دا صفائی دا او الله سنزل هغه صفائی کې ټول نه ذات امپورټنت دی ولې چې هغه نه صرف تاسو خپل بلکې د نور خلق د ستاسو جراثیمو نه بچ پاتې کیږي.
د لاس وینزلو نړیوالې ورځې په مناسبت تاسو له یو ډاکټر سره مرکه اوریده. تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین 2:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه له شاهین بونیرین اورو.
سلمہ شہر دے وقت مهم خبرونه په کوټه کې دا غدو ماشومان له جسدونو سره د بلوسانو احتجاج دوام لري چې د اکتوبر په 10 په تربت کې په 14 کې وجل شوې دي. دغه ماشومان کورنۍ وایي پر کورې راکټ پریوتې چې پکې دوه ماشومان مړه او یو بل ټپي شوې دي. مدیرچان وایي دغه 14 د ایپسی لخوا شوې ده خو د بلوچستان د ملیشیا ځواکونو سرچینو دغه تور رد کړی دی. د حکومتي چارواکو او ماموزیو د قومي مشرانو ترمنځ مذاکرات بې نتیجې پاتې شوې دي. د ماموزیو قومي مشران وایي چې پرونی په پیښور کې د اورګزو د انتظامی او پولیس چارواکو سره خبرې کړې دي خو څه نتیجه نه ده ورکړې او اوس به خپل احتجاج لا دوام ورکوي. د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلي دي چې موجوده حکومت په خپلو پالیسیو کې ناکامه شوې ده. پرون په پیښور کې د مفتي محمود کانفرنس په نوم جلسې ته په خپل وینا کې نوموړي وویل چې د پاکستان جمهوری تحریک تلارې بعد د حکومت د ختمېدو پورې خپلو هڅو لا دوام ورکوي. د پاکستان هوایی شرکت پی آئی کابل ته خپل پروازونه ځنډولي دي. پی آئی د دغه فیصلې وجه د دوی په چارو کې د طالب چارواکو زیاته لاسوهنه بللې ده. دا فیصله له هغې وروسته مخې ته راغلې چې د طالبانو حکومت پی آئی ته د ټیکټ د بیو هغه عمره د خېدو امر کړی و څومره چې د اګست په میاشت کې وو. او ترکیه وایي چمتو ده چې د طالبانو سره په افغانستان کې د بشري ناورین په قابو کولو کې مرسته وکړي خو په رسمي ډول به د طالبانو واکمني ونه پیژني. دا خبره د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی سره د لیدو وروسته کړې ده.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې شاهین بونیری درته واورول. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام مشال آنلاین. نن په دې خبرونه کې افغانستان نه د طالبانو تر واک وروسته په زرګونو خبریالانو لخوا د دې هیواد پریښودو په اړه جوړه ده. هغه خبریالان چې پاتې دي وایي ستونزې دومره ډېرې دي چې نشي کولی په خپلواک ډول کار وکړي. بشیر ګواښ د دې خبرونې کوربه دی. تر دې وروسته بل اونیزه خبرونه روښانه مستقبل هم لرو. راسره
مشال آن لائن
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو.
مینا او سلامونه. نن په افغانستان کې خبریالانو او رسنیو ته په مخ کې په پرتو خندونو غږیږو. دا به وګورو چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان کې د رسنیو ازادي تر کومه حده تړل شوې او آیا د راتلونکو لپاره څه هیله شته او کنه. زه بشیر ګواکم په مشال آنلاین خبرونه کې مو هرکلی کوم.
افغان طالبان کابل ښار ته تر داخلي دو رستو د ولسمشر دفتر ته ننوتی دي. د مشال ریډیو خبريال وای چې افغان طالبانو پر
د 2021 کال د اگست 15 نیټه هغه ورځ چې وسلوال طالبان کابل ته ننوتل او واکې په خپل لاس کې واخیست. په دغه ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی ابو زوبۍ ته وتلی و. په دې توګه د افغانستان واکمني یو ځل بیا د طالبانو لاس ته ولوېده. طالبان له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې هم پر افغانستان واکمن ول. هغه مهال پر انټرنیټ او رسنیو بندیز لګولې وو. خو کله چې په 2001 کال کې د امریکای په لاس حکومت چپه شو او دوی وسلوال جنگ شروع کړ نو رسنیو ته ډیر اهمیت ورک. دوی رسنیو سره ویډیوګانې او غږیز مواد شریکول او تصویرونه ورته لیږل. اوس چې دوی کابل ته ورغلی نو د رسنیو په اهمیت لا نور ډیر خبر دي. په لومړي سر کې کار دا وکړ چې د بیان ذبیح الله مجاهد خبری کانفرنس یا غونډه راوبلله. مجاهد ډیر کلونه له رسنیو سره یوازې د غږ په شریکولو خبرې کولې او دا لومړی ځل و چې خلکو یې مخ وکوت.
تاسو د بیان ازادۍ پاړه مشال آنلاین خبرونه اورئ.
له مشال ریډیو د بیان ازادۍ پاړه د مشال آنلاین خبرونه اوریدونکو، که څه هم مجاهد په دې خبری غونډه کې خبریالانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ، خو لږ وروسته پر خبریالانو سختی ډیره شوه. هغه عکس اخیستونکي او خبریالان ووهل شول چې په کابل کې مظاهرو ته پوښښ ورکوه. ځینې شخصي ټلویزیون چینلونو خپل نشرات کم کړل او په تکراري خپرونو یې ډیره تکیه پیل کړه. د افغانستان ملي ټلویزیون ته طالبان ورغلل، د خپرونو چارې سنبال کړي او خزینه خبریالان یې په کور کښېنولې. ځینو خو یې ټولنیزو رسنیو ته مخه کړه او د خپل کار په بندېدو یې خفګان او غصه وښوده. په دوی کې شبنم دوران هم وه.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ له مشال رادیو.
دا خبرونه د هرې چهارشنبه په ورځ په 3:30 او د هرې جمعه په ورځ په 2:30 بجو له مشال رادیو اوري.
او د مشال آنلاین د دې خبرونې کوربه بشیر ګواکی دریاده بکو چې نن پکې پردې بحث لرو چې په افغانستان کې د طالبانو تر واک اخیستو وروسته رسنیو او خبریالانو ته کوم خنډونه په مخ کې دي. د اګست له 15 مخکې چې د ولسمشر محمد اشرف غنی منتخب او جمهوري حکومت وو، په هغه کې رسنۍ آزادې وې. په زرګونو ورځپاڼو، مجلو، ریډیو چینلونو، ټلویزیونونو او آنلاین خپرونو خپرونې درلودې. دوی په جار پر حکومت تنقید کولی شو. دغه مهال په زرګونو خبریالان په کار بوختو. خو د طالبانو پر اتک سره د خبریالانو د نړیوالې اتحادیې یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د رپورټ تر مخه 1000 هغه کسانو دندې له لاسه ورکړې چې د رسنیو سره په بیلابیلو برخو کې کار کوه. د دې رپورټ تر مخه دا هم سخته شوله چې خبریالان په حکومت نیوکې وکړي. د طالبانو وین زبی الله مجاهد د اګست په میاشت کې په یوه خبری غونډه کې کوښښ وکړ چې خبریالان قانع کړي چې ژوند او کار ته یې خطر نشته.
زموږ تعامل به د رسنیو سره د اصولو په چوکاټ کې وي، د رسنیزو اصولو په مبنا به بنا وي. موږ غواړو ټولې رسنۍ، خصوصي رسنۍ، هغه آزادې واوسیږي، خپلواکې واوسیږي، خپل بې پرې نشرات ته دوام ورکړي. او البته افغانستان کې اسلام مهم ارزښت ده. د اسلام د اصول خلاف او د اسلامي ارزښتونو خلاف نشرات په افغانستان کې کېدل دا به طبیعي خبره سره سنیم زموږ سره نو منسیبيږي. بناً د اسلامي ارزښتونو په چوکاټ کې دننه ټول ازادي رسنۍ لري، کولی شي آزاد راپورونه ورکړي، آزاد پروګرامونه جوړ کړي او آزاد خبرونه وکړي.
د طالبانو په استازیتوب د ذبیح الله مجاهد دی خبرو افغان خبریالان نه دی ډډه کړي، او دا ځکه چې د هغه تر خبرو څو ورځې وروسته هم د اطلاعاتي روز او ورځپاڼې دوه خبریالان لومړی د طالبانو لخوا بوتلل شو او بیا سخت ووهل شول. پر دوی تور پورو شو چې د ښځو هغې مظاهرې ته یې پوښښ ورکړی چې له طالبانو یې د کېدو اجازه نه واخیستې. خو دوی او د رسنیو د دفاع لپاره کارکوونکو دا تور بی بنیاده بلل دی او طالبانی د رسنیو په خاموش کولو تورن کړی دی. دغه وهلو ټکولو ته په کتو په سلګونو خبریالان له افغانستانه وتلي او په غربي هیوادونو کې پناه اخیستي. هغوی چې پاتې دي له ورپېښو ګواښونو شکایت لري. همدغسې یو خبریال انیس الرحمن هم دی. نوموړي مشال آنلاین خبرونې ته وویل چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالي کول د خپل ژوند سره لوبي کول دي.
دوی په لیکو کې یا دوی چې کم ځای په ځای طالبان ولاړ دي په کابل کې یا د دوی چې کوم د امنیه قومندانان دی په مختلفو ولسوالیو کې یا په مختلفو ځایونو کې نو په د میډیا سره ډیر فرانکلین دی، د میډیا سره ډیر ملګرتیا نه لري، د میډیا چې ځان وته خبريال معرفي کین یو حساسیت د سره وخه. زه د غسمی نوم نه اخلم ځکه چې زه نه غواړم چې هغه مشخص شي، نو زلاړم نو ما وته یو د چې زه غواړم اجازه می ترخصه ویلم چې د دې زه یو څه عکسونه اخلم ویډیو کوم، نو مزان وته که څه هم معرفي کړو نو ما ته وی و تاسو نه د تاسو نه غټ جاسوسان نور نشته دی او د حالات تاسو خراب کړی دي. نقطه شته چې زه خفم شوم، ما وته مې ویل چې مولوی صاحب تاسو چې هر څه وایز اماغه نشروم، مخکې چې تاسو ویل دي مونږه هماغه نشر کړی دي، تنن ما سره د خپل زړه خبرې وکړه، تنن ما سره د اماغه د خپل د امارت اسلامي خبرې وکړه، زه به امدغه چې دی نشر کمه. خو من سره بد وضعیت وشو په هغه ځای کې چې بیا ډزې هم شوې، من سره کارډونه هم وو او په ملا باندې چې دی ما یو گزار هم خوړ د طالبانو، نو کار ډیر سخت شوی دی، انتهایی کار سخت شوی دی.
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو اوري.
بالکل اوریدونکو، تاسو له ما بشیر ګواک سره له مشال رادیو د بیان ازادي پړه مشال آنلاین خبرونه اوري. دا او زموږ نورو خبرونه ته په مشال رادیو ډاٹ کام، د مشال په وړیا موبایل اپ، د مشال ریډیو له انستګرام، ټویټر او فیسبوک هم لاسرسي پیدا کولای شئ. تاسو دغلته سر ورخکاره کړئ، خو همهاله به موږ په مشال آنلاین خبرونه کې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د رسنیو خراب حالت په اړه بحث دوام ورکړو. اوریدونکو، کله چې طالبان د اگست په نیمه کې کابل ته ننوتل، نو په سلګونو خبرلان له افغانستانه بهرنیو هیوادونو ته د سرپناه لپاره لاړل. په دوی کې د کابل پریس په نامه د خبرلانو د حقونو لپاره کارکونکي ادارې مشر عزیز تسل هم دی. نوموړی وایي د افغان رسنیو لپاره یې هیڅ هیله نه ده پاتې، ځکه چې په وینا یې نه خبرلان د خپلې خوښې رپورټونه جوړولی شي او نه هم د خپلو حقونو لپاره مظاهره کولی شي.
زما لپاره د افغانستان رسنۍ نور په هیڅ په نشت حساب دي، مطلب د مرغه په نږدې راتلونکي په رسنۍ هغه رسنۍ چې هغه آزاد فعالیت کوي هغه به ډېرې بندې شي. یو شمېر به د اقتصادي ضربې له کبله وتړل شي، یو شمېر چې هغه خپل ځان نشي سانسورولی دې له کبله به وتړل شي. دې ډول خو حکومت نه کیږي. که ته زما د بیان د ازادۍ حق اخلي، دا شلو کلونو کې چې موږ څومره واده وکړله، څومره د رسنیو کیفیت او کمیت کې بدلون راغی، د دغو هر څه ورانول یا هر څه درول دا نه جبرانیدونکې خبره ده. نو هیله به دایي چې طالبان د رسنیو پر وړاندې د خپلې پالیسیو تغییر وکړي او سره ورباندې غور وکړي.
اوریدونکو، له همدې سره له مشال ریډیو د بیان ازادي پړه مشال آنلاین خبرونه ختم شو. زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم. خوشاله اوسئ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. اوس وخت شوه دی د هفتوار پروګرام روښانه مستقبل. دا پروګرام د تاسو لپاره منور شاه جوړوي. راځي چې واورو.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل قربا منور شاه سلامونه او نیک پیرزوونه قبول کړي. کیوی خواته د کمپیوټر او انټرنیټ لوجې په نړۍ کې لوی بدلون راغلی، نو بلې خواته په تعلیم کې هم ګڼ شمېر داسې نوې څانګې او شعبې جوړې شوې چې وړاندې یې په حق لا ډېر کم خلک خبرو. په خوا به خلکو د ساينس نه علاوه هرې څانګې ته آرټس ویل او په کې د زده کړو موقع هم محدود وي، خو اوس واضح شوه چې د بشري علوم ټولو څانګو ته د انسان پوهنې سانس ول کېږي او هنرونه او فنون په آرټس کې شامل دي. د آرټس لپاره په پیښور پوهنتون کې وجوده څانګه وا، خو په 2014 کال کې په اول وار په خیبر پښتونخوا صوبه کې د آرټس لپاره جدا کالج جوړ شو. د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د پښتونخوا کالج آف آرټس په نوم د دغه ادارې له مشر فضل ستار دورانی نمو پوښتلی چې په دې کې کومې څانګې یا شوبې دي.
تاسو د شوبو ته پورته کوو، په شوبو کې موږ ترې دوه قسمه ډیزاین ورکو. یو موږ ډیګري ورکو چې په فاین آرټس کې بیچلر آف فاین آرټس، او بل موږ ورکو چې په ډیزاین کې، ځکه چې اوس هایر ایجوکیشن لږ چینجز کړی دي او دا هغه تبدیلو د وجه نه چې دینو په خوا به د فاین آرټس په ټولو ته آرټ او ډیزاین باندې ته اوس ته آرټ اینډ ډیزاین وی بیل بیلی. نو موږ دغه دوه ډیګري ورکو، بیچلر آف ډیزاین، بیچلر آف فاین آرټس. او په دې کې موږ سره په فاین آرټس کې چیزې دي، پینټینګ دی، سکلپچر دی، موږ سره مساجد دی، انځورګری دی، فوټوګرافي دی، سټیج سټڈیز دی، تھیټر سټڈیز دی، پرفارمنګ آرټس دی، فلم سټڈیز دی، فوک هریټیج اینڈ لوکل کلچر دی. او په ډیزاین کې موږ سره کمیونیکیشن ډیزاین دی، ټیکسټایل ډیزاین دی، فیشن ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، انډسٹریل ډیزاین دی، او لدین علاوه چې موږ سره سرامیک ډیزاینینګ دی او فرنیچر او داسې نورې طرف ته موږ دی.
فضل ستار دورانی وای روان کال یې په داخلو کې د 13 کال په نسبت زیات ځوانان داخلو ته ورغلي، دا چې دوی د ځوانانو د اهلیت او د آرټس سره د هغوی د شوق ازموینه هم کوي او کسنګه نو موري په دې حق ته وویل.
او زمونږ انټرویوز کې خو موږ زمونږ په جنرالي ونن صاحب کمپیوټرایز سیستم روان دی، پټول ملکونو کې پټول دی دا داخلو کې، او کمپیوټر مې ریکوست جنریټ کې په هغه خلک راځي، موږ ته 16 خلک راځي نو پاره کې 25 باندې خلک کې او داسې موږ چې داخلا پسې جلدي نو څه کې داخله وړي. موږ بیا اپټیټیوډ ټیسټ اخلو، موږ د ډاین ټیسټ اخلو سره، او موږ کمیونیکیشن سکلز دا ګروپ انټرویو کې او دا به بیسس باندې کوو. زمونږ بیا چې دا کسان چې کمره شي نو زمونږ ډیر ریګورس ډیر مشارکت ولا کار دی، ځکه چې د دې یو کلاس چې دینه شپږ ګنډي پریکټ یو ډرنګ کمپلیټ کی، پینټ مو کمپلیټ کی، ډیزاین مو کمپلیټ کی، الو کلاس تک نی. نو زمونږ فاونډیشن یې یو دې کال او د رومبی کال نه پس چې دینه دا استادان دوباره چی نو د سټوډنټ پروفایل مونږ لاندې کیږي، دا غي په بیس باندې مونږ ډیسیژن اخلو چې دا یو سټوډنټ چې دی په ډیزاین کې انټرست دی او ډیزاین کې ویک دی او فاین آرټس کې خاله، نو دا مونږ کیریر کونسلنګ له پوجي به ستا دا فیل خاله ستا دا فیل خاله.
د پښتونخوا کالج اف آرټس د ډیزاین په آرکیټیکچر څنګه کې مو د یو استاد سنان احمد سره هم خبرې کړي او له هغه مو پوښتلي چې آرکیټیکچر څه ته وایي.
زما له په ډیټیل کې راکو هم دا داسې یو نوې چیز دی زموږ د پښتو سیمې کې ډیر کم متعارف کړی شوی دی. په خو خدا او یو انجینرینګ بو نو خلکو وی د فلان کې انجینر دی، کورونه جوړي دی، بلډینګونه جوړي دی، پولونه جوړي، بیا د ټایم سره سره دا چل دی چې بیا انجینرینګ مختلف ځایونو کې تقسیم شو. نو آرکیټیکچر چې کوم فیلډ دی دا پیورلی یا زه به دوم چې سوچا دا آر ایس سی سره تعلق ساتي چې کوم کورونه ډیزاین کوو یا سنور سره دا سیزونه چې کوم زموږ د انسانانو نو سې دو لایک زیونه وی کاغذ پارکونو په والي سر دي، کاغذ پلازو د والي سر دي، کاغذ کورونه دي، کاغذ بلډینګونه دي، یا هغه سيزونه چې کوم ډیزاین کړی کیږي یا جوړول کیږي سپیسیفیکلی د انسانانو لپاره دا وي د بلای د لپاره، نو هغه د آرکیټیکچر شوبې سره تعلق ساتي، یا د هر سيز نقشه جوړول، کاغذ کور دا، کاغذ پول دا، کاغذ هر هغه سيز دا چې کوم د انسان د استعمال لپاره دی
د کور یا بل کومه ودانۍ لپاره د نقشې جوړول یا آرکیټیکچر خلکو ته څه ګټه رسوي. سنان احمد په دې حق له ویل
ورجی اول خدای سره چلو چې په خواز مکه ارزانی وي خلکو سره لوی لوی زینو، اوس داسې چلو شو چې د زمکه تناونه راغون شول، خارونه آباد شول، زمکه وړې شولې، د زمکه قیمتونه ډیر شول، خلکو ضرورتونه ډیر شول، کال په کال آبادی زیاتیږي، خلک زیاتیږي، نمو سره چیزونه ډیر په کمپیکټ فارم کراله ډیر راغون شول. نو د آرکیټیکټ ضرورت زکه راغی چې په ډیر کوډ کې ځای کې تاسو ته آر ضرورتونه ملاو شي چې کوم په خامو په کانالو په دوه کانالو کې راګیرول، اوس هغه ټول ضرورتونه تاسو په ډیر وړو کې ځای کې ورکړ کړئ شي. دا ټول ضرورتونه ترانا شو، د هوا شواله، د خلکو د تګ را تګ شول، نو دا سيزونه دي چې د انسان د څومره ضرورتونه دي چې زموږ د بجلی استعمال کم شي، زموږ د ګیس او استعمال کم شي، په داسې طریقه باندې موږ د کور یخواله او ګرمواله برقراره وساتو چې کم کې انسانانو ته فائدہ وي.
په آرکیټیکچر کې د داخلي د شرایطو او خرچې په اړه سنان احمد ویل دوی هڅه کوي چې د غزوانانو ته د شرایط زیات نه زیات نرم کړي.
هر سټوډنټ چې انجینرینګ ویلې وي یا کم کس چې په میس کې لږ پاتې کړی شوی وي چې هغه ته کم سم دومره علم وي چې انجینئرنګ فیلډ کې څه شوي یا انجینئرنګ کې څه څه کړی کېږي یا د هغه لږ غوټې دومره سینس وي لږ غوټې پوهه وته وي چې د کور آبادی څه شی وي یا آرکیټیکچر څه شی دی یا انټیریئر ډیزاین څه شی دی چې هغه ډرایینګ کولی شي هغه سکیچ کولی شي نو هغه ټول سمنټن دې ته راتلی شي خو موږ داسې سقید نه دی خو بچا باندې چې فلان کې دی راځي یا فلان کې دی نه راځي نو ټول ته لارې کولاو دي هر کس چې راځي داغه ته موقع مو ملاویږي په موږ کالج کې دا داغه په خپل خوا خوانې کوم شوبې ته دل غواړي نه غوي ته موقع باقي د خرچې خبره شو لاندو خرچه خو مردان یونیورسيټي کې په کوم زمونږ دا کالج دی پښتوفا درجه پاس نو د 2020 پورې زمونږ په فیس کې 50% سکالرشپ ته هر سټوډنټ ته نو دا فیس تقریبا جوړیږي 15,000 روپۍ
په اسلام آباد کې د فیشن ډیزاینینګ د شخصي کاروبار مالک او د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد خلوت یوسفزی مشال ریډیو ته وویل په خوابه په دې زده کړو پسې خلک اکثر لاهور ته تلل اوس ورته نږدې دغه موقع په لاس ورغلي په کار دي چې ځوانان ترې ګټه پورته کړي
دا یو پروفیشنل خلک غشتلې شي نو دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالي خبره ده او دا زمونږ د پاره ډېر د خوشحالي خبره چې زمونږ د سټوډنټس لپاره په خپل صوبه کې دا سیو اولنی آرټ سکول دی چې پاره کې دی خپل لغ د آرټ چې کوم نه کریټیویټیز اکټیویټیز دی یا هغه چې کوم فن دی اگر اخکار کول شي بس زمونږ صرف زمونږ ته پکار دی چې مونږ د ماشومانو دا چې کوم فن دی دا پالیش
د استادانو ترڅنګ د یاد کالج د زنو زده کوونکو سره مو هم خبرې کړي چې لې ویلاندې د مې ورسته یې اوریدلې شي
د دیونه پروخانه مستقبل خبرونه کې باور اچ د مردان عبد الولی خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس په نوم د آرټس لپاره د دې سبي اولنې کالج پرانستل شوی چې پکې ځوانان د فن او ډیزاین په بیلابلو څانګو کې اعلی تعلیم کولی شي په دې اړه د نور تفصیل لپاره د مشال ریډیو تر څنګ سره
په یاد کالج کې یو ځکهونکو منیب وای چې ځوان کولتا د خپل صلاحیتونو او احساساتو د اظهار او ودې موقع په لاس ورغلی ده په پښتونخوا کالج اف آرټس کې د کورونو د منظم کولو او اخکولي کولو څنګه یا انټیریئر ډیزاین زده کوونکې عائشه سلیم وای کورنۍ ورته اول په دې کې د داخلي اجازه نه ورکاوه خو اوس پرې سلا دی
هغه د طرف نه خو چې لکه دا ډیزاینینګ لکه ما کاوه د جن کو د پاره لکه خانه له دوم راز هغه نه غواړي چې زموږ د جن کې د ډیزاینینګ او دا سبق وای هغه دی وای چې بس یا د میډیکل ته لاړ شي او هغه کنه شي نو بس هغه نه بعد بیا نو باقي چې کوم فیلډ سي میډیکل ریلیټډ نو هغه ته لاړ شي نو بس زما لکه دا شوق او ډیزاینینګ ما ډیر زړه ته فورس کړ خیر دې زبر ډیزاینینګ وای ما زما لکه شوق پکې دې زما کې زبر مخکې شه ما
عائشہ سلیم وای آرکیٹیکٹ د یو ودانی نقشہ جوړوي سیول انجینئر یې په هغه نقشہ جوړ کړی او انټیریئر ډیزاینر پکې د سامانونو کې خودلو او اندرونی ښکلا کار کوي چې هم د دغه زده کړې کړې وي
پله کوم دوه سمستري کنه هغه مونږه اورال لکه د ډیزاینینګ کوم بیسیکس دي هغه مونږه وایو یته کو کنه چې لکه پله زنګ یو فیس سبا پله سټارټینګ هغه کوم ډیزاین سی کنه هغه یته کو او بیا اخلي نه بعد هر یو څو خپل فیلډ سلیکټ کړئ ځان د پاره چې رایز کوم فیلډ کې ډیر ځات لکه خایما نو زه پکې انټیریئر ډیزاینینګ ته لاړم انټیریئر ډیزاینینګ لکه بس دیس وای چې لکه د یو ایریا یو کور دی کنه دا غی ډیزاین بسنګ کو فل سکیرینګ به ورته سنگ کو فل هغه کور سنگ ډیزاین کو دا غی پلان بسنګ جوړو غی چې کوم نقشې کنه هغه بسنګ جوړو بیا غی نه بعد هغه ډیزاین کول دی دا غی انټیریر او ایکسټیریر دواړه کل سکیمینګ پکې راځي هر څه پکې راځي
دا راز د پښتونخوا کالج اف آرټس مردان استاد سنان احمد وای دا شوبه په خاصه توګه د پښتنو جنکو لپاره ډیره ګټوره او اسانه ده
د جنکو په اول سر غوډی زم دي دا د ټول شوبو نه بهترینه شوبه ده چې جنې ما شوما دغه یو پیغله چې کله دا سبق وي نو ضروری نه ده چې هغه د پیسې د ګټنې لپاره د خپل کور د سپورټ کولو لپاره د بهر ته وځي. اوس فرض کا موږ یو داسې احوال یو سټوډنټ د ماشومه ده چې هغه ټیکسټایل ډیزاین یې وکړو یا یو کو فیشن ډیزاین یا انټیریئر ډیزاین وکړو، نو دا چې هغه د خپل کور نه دا سیز کوي شي ځان ته دی یو وړوکی ونته سیټ اپ کولو کې هم بې شک د زنانو د پاره دی هغه سیزونه ډیزاین کوي، بے شک د زنانو ماشومانو د پاره دی هغه سیز کوي. نو دا چې زموږ د پیرنو د پاره دا یو ښه فیلډ دی، یو خدای دې زموږ په سیمه باندې دا سیز نشته دی. نو که زموږ په سیمه زموږ د پیرلې زموږ د ماشومان جنکې دی فیلډ تر اوځي، نو یو خدای دا چې دا سیز ضرور نور خور شي، د ټیچنګ مو عقیبه مو ته ملوي شي، باقی د خپل بزنسونو په کور نه څاغوي د بزنس ډیر مو عقیبه ملوي شي، په کور کې بناست خپل سرویسز واغی پروواید کوي مارکیټ ته خپل چکم دغه پروډکټ هغه بو باسي.
نو موړې ځوان کول ته خپل پیغام کې وای
د دې فیلډ چې سم نن دا روم کې د ډیزاین سم شو بي دي کار ارکیټیکچر ډیزاین دی، انټیریئر ډیزاین دی، ټیکسټایل اور فیشن ډیزاین دی، کمیونیکیشن ډیزاین دی، پروډکټ ډیزاین دی، دا ټول په خپل کاغذ په فارسي خو لیکيږي. د دې فیلډ کو ډیر زیات دی او زموږ په علاقه چې دا مخکې نه راوړل شوی نو زموږ خلک نه خبر دي. زموږ د دې فیلډ یو خدای فائدہ دا چې دا په کور نه باندې سره ځان ته روزګار کوي شي، ځکه دا یو سکل دی، یو هنر ته زده کړل نو ضروری دی نه چې د لاړ شي د بل کس نوکری دی وکړي. په سټوډنټ ټایم کې هغه سکل دی کې انټرنشپس وکړي، د مختلف کسانو سره ټریننګ وکړي، په هغه سټوډنټ دور کې او بیا چې کله یو سټوډنټ فارغ شي نو که فرض کړه هغه نوکری نه ملاويږي، نو هغه ځان ته په کور کې داسې شروع کوي شي، هغه ځان ته یو خپل آفیس هم کولاوالی شي. دا ډیزاین د فیلډ څومره دی دا داسې نه دی چې په دې کې سړی یو بل ته د نوکرۍ محتاج شي، په دې کې یو کس بالکل سیلف سپورټ کوي شي، خپل فیملی سپورټ کوي شي، خپل سټډیز پکې ایون سپورټ کوي شي. نو داسې بل سټوډنټس دي چې لګیا دي په سټډیز دوران کې هغه مختلف کارونه اخلي، مختلف پروجیکټس اخلي او هغه خپل لګیا دي ماشاءالله کار کوي.
سنان احمد د مردان په عبدالولي خان په هنتون کې د پښتونخوا کالج اف آرټس استاد دی او دا نظر لري چې ځوانان دي د اعلاز دکړو نه وړاندې اول د ټولو شوبو معلومات ترلاسه کړي او د استادانو او تعلیم پوهانو مشوره دي هم واخلي. او هم دې سره د بشال ریډیو د نن ورځې روخانه مستقبل خبرونه سره ورسیده. تاسو هم که کومه پوښتنه او وړاندیزونه او یا معلومات شریکول غواړئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغامونه ریکارډ کړئ 00202211212 او اوس خپل کوربه باندې شاته اجازه ورکړئ. خاط او آباد اوسئ.
ਸ਼ਕਤੀ تما دے وفا بندی وان کر مستا زلف دل ربا راش راش دل ربا دل ربا
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا ما خام تر شپگو